السلام علیکم په افغانستان کې ل غرمې مخکې لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام اوري، خو لنډه خبري برخه کې به دا اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه ژوره خواشیني او اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په هلمند کې په مرکز لښکرګاه کې زرګونه کسان په جګړو کې بند پاتې دي. دا به وروسته راځي، خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار ایران ته روان شو. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي او ایرانی چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ولوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ ایران ته روان شو. نوموړی به تهران کې د نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او له ایراني چارواکو سره به جلا جلا لیدکاته هم ولري. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یو ورځني سفر کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش، د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور چارواکي د ولسمشر ملګرتیا کوي. ښاغلی رئیسی د سه شنبې په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسمو کې برخه اخیستې وه، خو نننی مراسم د ایران په پارلمان کې ترسره کیږي. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبې یا یک شنبې په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبې په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي. د امنیت شورا په بیان کې پر اوربند هم ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د سږ کال لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د تیر کال همدې مودې پرتله ملکي مرګ ژوبله 40% کې زیاته شوې. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العسیمین په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. په دې بیان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی او هر راز تروریزم غندل شوی دی. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولی دي، د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم ویلي چې د وروستیو امنیتي ستونزو له امله تر سلو ډیر خبریالان له ولایتونو کابل ته راغلي دي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې عمان خلیج کې ایرانی ځواکونو هغه بیړۍ یرغمل کړې وه چې د پاناما بیرغ پرې رپیده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي، هغه کسان چې دا بیړۍ یې برمته کړې وه ایرانیان وو، خو په خبره یې سملاسي داسې حالت کې نه دي چې دا خبره تایید کړي. د بریتانیا سمندري ځواکونو پرون ویل چې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې دا بیړۍ چې قیر پکې بار وو له برمته کېدو وروسته بیرته خوشې شوې ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب بیا ویلي دوی د پیښې کې لاس نه لري. د ایران په اړه بل خبر کې اوري چې په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تر 4 میلیونو واوښت. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9000 نویو مثبتو پیښو خبر ورکړ او څرګند یې کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر په دغه هیواد کې تر 290 واوښت. د روسیې د رسنیو چارواکو دغه هیواد کې دوه خبری چینلونه چې پر کرملین یې نیوکې کولې تړلې دي. د اوپن میډیا او ام بی کی ایچ په نوم دغو چینلونو پرون ویل چې کارکوونکي د دوی ویب پاڼو ته لاسرسی نه لري. دوی ویلی تر اوسه یې د چارواکو لخوا هیڅ داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې وښیي ولې یې د دوی رسنۍ تړلې دي. د آزادو رسنیو په وړاندې د روسیې دا تازه ګام داسې مهال پورته کیږي چې دغه هیواد کې راتلونکي سپتمبر میاشت پارلماني ټاکنې کیږي. دا دوه خبري چینلونه د کرملین د منتقد میخایل خودورکروسکی لخوا حمایه کیږي. نوموړی روسیه کې له لس کلن زندان وروسته لندن ته تللی دی. او د بلاروس لوبغاړی کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې د لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده آزادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې درته وویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادي راډیو د سندرو میلمانه خپرونه اورئ. خو په لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې په لښکرګاه کې د جګړې د دواړو لورو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونه په لشکرګاه کې د لسګونو سره بندي پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژور اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې د خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک له ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي. خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشري مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغسې یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځانګړي توګه پر طالبانو غږ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وې. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د ښار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پرېږدي.
طالبان ژوندې نه پرېږدو په یو صورت په یو قیمت کې نه پرېږدو. نو زه پوهېږم دا به تسته ډېره سخت وي. دا ماته هم ډېر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي. د خپل خلکو دپاره جنګ کوم. زموږ د ملت او د خوند او د وړونو دپاره جنګ کوم. ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسو ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو همدا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیره شپه د ښار د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
و مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي چې په لښکرګاه کې زرګونه کسان د جګړو په منځ کې ګیر دي او دوی د اندېښنه هم لري چې طالبان دې کسانو ته اجازه نه ورکوي چې له کورونو ووځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه راپورونه رد کړل او ویل په لښکرګاه کې د دوی جګړه د ولایت پر مقام او امنی قمندانۍ متمرکزه ده او دوی د خلکو د وتو لار هم نه ده نیولې. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو همدا غوښتنه لري چې تاوتریخوالی د بس کړي او اوربان ته د کار وکړي. له امریکا میشتي افغان کارپوه شفیق همدم نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کمولو سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې څه نه کېږي ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. ملکی خلک، ماشومان، خزی، زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پیژنم کله چې زالته میشته مغوی را سره په تماس کې دي حتی وایي چې د لوګي او د تندې خلاصه کې زخمیان ور سره پراته ده. ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي. موږ ته بیا هم دومره خلک لاره راکړي چې د دغې سیمې نه ووځي، خپل کور دغه جوګړه هر شی پرېږدو خو چې وتښتو خپل کلي کور نه. زه فکر کوم چې په دسي وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي. زما ویره دا ده کچیرې دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي ونه شي نو یو لوی انساني ناورین او له بده مرغه به ډېر خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یې ویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنگی جرمونه ترسره کړي وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته ووایي چې حداقل د ملکیانو د مرګوب مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
ولې نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او دوی کمپاینونه اکثره پر رسنیو او فیسبوک منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه او دغه راس پښتنه سره مرتبط البته جواب دا ده چې دغه سي نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کوي شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغه سي مواردو کې مستقیما مداخله وکړي، ښکیل شي او د ښکیلو خواو سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته د نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کیږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتما ګورئ. په ظاهره د همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناتو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه د سپتمبر 13 خو ژمنه کړې چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی په خخ کېل کې او دوی به و تو ته زړه نازړه کې یا به حداقل یو څه شمیر ځواکونه پرېږدي په افغانستان کې داسې تفسیر کیږي؟
البته د خلکو غوښتنه ده د برخلاف د سیاسيونو د تعاملاتو پر اساس خلک غواړي چې د دوی حکومتونه په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او د دغه سيناريو نه مخنیوي وکړي. خو له بده مرغه په سیاسي کچه او په رهبری کچه کې لا تر دې دمه داسې کومه اراده نه ګورم چې اګنی امریکا دی خپل ځواکونه په افغانستان کې پریدي. او کچيري دلته خلک خپل غوونه نورم پورته کې، یا خدای مکه یو بل ناورین په افغانستان کې وي، بیا د امکانات دی چې ناتو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر وخت پورې وغځوي.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدم وو.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوریدونکو اوس هم لاجمن سره سم رسیدو د سندرو میلمانه پروګرام ته. خو تر دې پروګرام مخکې راځي د کابل چا پنن ورسپانو کې د مقالو او سرلیکونو غټ ټکی درته ولرو چې د ورسپانو په څیر لیکنه او تبصرې خبرې کړې دي. خپل همکار ته بغوک شو.
ویساب رسپانه لیکلی دا سخکاری چې افغانستان د نوی ډول جګړې کندې ته ولوید. دا لیکوال په باور دا جګړه تر پخوانی هغه ظالمه او ړنده بریخي. په سر مقاله کې راغلی سم ده چې جګړه طالبانو روانه کړي، خو په اور باندې تیل د ارګ واکمنانو راچبی. په دې منځ کې ملت دی چې مرګ ژوبله در بدري فقر او ظلمونه ګالي. په سر مقاله کې یادونه سوې طالبان په قطر کې خبرې ځنډوي او په جدیت د خبرو میز ته نه کښېني. د لیکوال په باور شاید د دوی یعنی طالبانو محاسبه دا وي چې یوه میاشت وروسته امریکایان په مکمله توګه له هېواده وځي، دوی به په ډاډه زړه د زور له لارې واک ترلاسه کړي. ویسالی کې دا سخکاری چې دواړه لوري یعنی هم دولت او هم طالبان سخ ولیدلې دي، دوی د خپل وطن دورانی لوبه ګرمه کړي. دا سلو بچې پرته له شخصي لنډمهاله ګټې د بریا او د سرلوړۍ هیڅ نه خپکې نه لیدل کیږي. د سر مقالې په پای کې راغلی که د جو بایدن د خروج له اعلان وروسته د پیښو بهیر ته دقیق نظر وکړو وینو د هر څه چې مخې ته راغلي د یو دقیق پلان پر اساس تنظیم شوي. مګر د افسوس ځای دا دی چې دا پلان په خپله افغانان عملي کوي چې هر لوری د یو شعار لاندې په دې ویجاړوونکي لوبه کې لوبول کیږي. ملي ارمان لیکلي په دې ورځو شپو کې په افغانستان کې سوزونکي او وژونکي جګړې اوج ته رسېدلې. د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته دولت زیاتې سیمې له لاسه ورکړې او اوس دولت هڅه کوي چې هغه بیرته ونیسي. په دې سره د جګړې زیاتره قربانیان ملکی وګړي دي. له دې سره هم مهاله امریکایي او ناټو ځواکونو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او په ځینو ځایونو کې امریکایي هوایي ځواک په جګړه کې له افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه هم وکړل. د لیکوال د معلوماتو له مخې د جګړې د ډګر له ګرمېدو سره د سولې خبرې شاته سوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د سرمقالې د لیکوال په باور نه هم دولت طالبان او نه هم طالبان دولت له منځه وړلی شي.